پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري. خو لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکې لوږې او قحطۍ ته اندېښمن دی. دا راپور وروسته راځي، خو راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده. نړیوال بانک وایي اوس مهال افغانستان کې فعالیتونه نشي پیلولی او پاکستانی طالبان له خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي واشنگتن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریز ډلې د حملو د زیاتیدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویسټ پرون دوشنبه د ټلیفون له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل واشنگتن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازي همداراز وویل واشنگتن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د له طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارو د بل پړاو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو زیات کړه چې دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د کرملین استازي بیا وایي چې د افغانستان په اړه د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو خبرو بل پړاو به روانونه په اسلام آباد کې ترسره شي. د تاس خبری آژانس د راپور لمخې زمیر کابولوف دیوی پوښتنې په ځواب کې وویل چې تریکا یا درې اړخیزه غونډه به د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. د دریو هیوادونو مخکینۍ غونډه د اکتوبر په 19 په مسکو کې جوړه شوې وه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ ملپاس وایي د افغانستان د اقتصاد دړې وړې کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې د نن به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یوه ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې له شلو زیاتې پراختیایي پروژې مختوړي او له 2002 هم کال راهیسې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره یې وړیا ده. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهې صندوق IMF هم د 70 میلیونو ډالر مرستې بندې کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن واکسین پیل شو. تمه دا و چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږی کوونکی نیکولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایت کې نو پاره کې دا ټریننګ مکمل نه و. نو نن ورځ د هغې ټریننګ مکمل شو او یوه هفته وروسته د نومبر په 15 د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کمومره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک پر بشپړ اوربند سلا شوی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې چودری وویل چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روان دي. دوی وویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوی دي. مخکې پر راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلی چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیره میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودری وایي که د اوربان په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ، د اوربان موده به وغځول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه ورځې ټولو هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا وبا په وړاندې بشپړ واکسین کړی خپل پولې پرانستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2020 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري ولګول شو او د 2021 کال په جنوري کې د جو بایدن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایدن حکومت اعلان کړی چې د 350 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي وي بیل دي چې قرنطین چی امریکا ته ورتلای شي. د دې نوې مقررې پر اساس د بشپړ واکسین سند لرونکي ټیسټ یا د منفي نتیجې سند ته هم اړتیا نه لري. او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس د وانډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. وروسته لدې چې ایلن ماسک په ټویټر کې له خلکو نظر وغوښت چې آیا د خپل ټسلا شرکت د وانډو یو برخه وپلوري او کنه، او اکثر خلکو مثبت رایه ورکړه د ټسلا د وانډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس دیموکرات غړو د میلیاردونو د مالیه یو طرحه وړاندیز کړه، او ښاغلی ماسک پر خپل ټویټر پانه له خلکو وغوښتل چې که دوی موافقه وکړي حاضر دی چې د ټسلا کمپنۍ 10 سلنه ونډه چې 21 میلیارد ډالر کېږي وپلوري او په مالیه کې یې ورکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼه بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. فیسبوک کې هم له تازه خبرونو او راپورونو خبرېدلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو مجله اوري چې فرهنګي او ادبي مسایلو ته ځانګړې شوی. خلاند خبري برخه کې به دا اوري چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطي ګواښي. نوموړي وویل افغانان به راروانې څو میاشتې چې ژمی راروان دی سخت وضعیت په مخ کې ولري. له افغانانو سره د بېلابېلو موسسو او ادارو له خوا د لاسنیوي هڅې هم پیل شوي خو کافي نه بلل کېږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی راروان دی راتلونکي څو میاشتې له داسې یوه وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداری له بی بی سي سره په ملکه کې چې یوه برخه په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
وضعیت دومره خراب دی چې شایي تاسو تصور وکولای شئ. موږ په اوس وخت کې هلته په نړۍ کې تر ټولو د ناوړه بشري ناورین شاهدان یو. 15 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. په اوس وخت کې د دې شاهدان یو چې 20 میلیون وګړي د خوارځواکۍ په لور روان دي، او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي یې له قحطۍ سره مخامخ دي. راتلونکي شپږ میاشتې به له سختو کړاوونو ډکې وي. وضعیت به لکه د مځکې پر مخ دوزخ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس وویل روان کال له پیل راهیسې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمېر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا او منفي اغیزې د 15 میلیون وګړو د لوږې لامل وبالا، او له شتمنو کسانو یې وغوښتل چې د یو وار بسپنې په کولو سره د له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 45 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و، او ویلي و چې که له دې هېواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تیرو نږدې 10 کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
و موریدل چې د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې بشري وضعیت یا بشري ناورین مخ په خرابېدو دی او د ژمي پر رسیدو به د افغانانو ستونزې لا پسې زیات شي. بل لور ته ژمي را روان دی خو افغانان په کور دننه د تودیدو لپاره پوره وسایل نه لري. د تیر کال پرتله د سونتو کو په ځانګړي ډول د لرګیو او سکرو به هم لوړی ختلی دي. سره له دې چې د سونتو کې په هر ژمي کې لوړیږي خو یو شمېر افغانان وایي چې سږ کال د دې توکو بیا څو برابر شوي. د سونتو کو ځینې سوداګر بیا د دې چارې اصلي لامل د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په بازار کې د سونتو کو کمښت په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې ډیر ژر به دغه ستونزه هوار کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژمی پراتک سره د سونتو کو د بیو ل لوړوالي د خلکو اندېښنې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د اقتصادي یو شمېر نورو ستونزو سره سره د سونتو کو لوړې بیې هم دغه اندېښنې ورته دوه برابره کړې دي. 25 کلن مسعود چې په کندوز ولایت کې هټۍ لري وایي د سونتو کې قیمت شوی او خلک د اخیستو توان نه لري.
په تیر په دوره کې مو چې روزانه څومره کار کوو دغه په نیم اندازه باندې هم نه کیږي. له یو طرفه د خلکو اقتصادي وضعیت د تحولات سره ډیر زیات خراب شوی دی او دغه ترڅنګ چې د کاروبار نشته دي، سوخت مواد هم د چا ورته وسو توان نه رسیږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله د ستونزې جدي ګڼي او له سوداګرو غواړي چې د ژمي پراتک سره د خلکو لاسنیوي وکړي.
ډېرې کسان دي زمونږ په سیمه کې چې غوې د دې توانایي نه لري چې د ژمي لپاره لرګي واخلي یا هم تیل واخلي یا هم ګاز واخلي. او بل دا چې تجاران هم د خلکو سره ظلم شروع کړی دی.
خود ادمیر چې په کابل کې د لرګیو کاروبار کوي وای د ژمي پراتک سره په پکتیا او خوست ولایتونو کې طالبانو د ځنګلونو وهل منع کړی دي. همدا لامل دی چې د لرګیو بیې لوړې شوې دي.
د لرګیو بیا په دې لوړه تللې چې له مرکزه نه راځي او خلک له موږ څخه لرګي اخلي او موږ یې له کمښت سره مخ کیږو، نو مجبور یو چې قیمت یې وپلورو. په تیرو ژمیو کې موږ شاوخوا 800 خروار لرګي پلورل، خو اوس تر دا مهاله یوازې 350 خرواره مو پلورلې دي.
د افغانستان د نفتی مواد ټولنې مشر توکل احمدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په نړۍ کې د نفتی موادو د بیې لوړېدل هغه لاملونه دي چې د نفتی موادو بیې لوړې کړې دي.
بانکونو زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې. کدا ستونزه حل شي ښایي په نرخونو هم اغیز پرې باسي. کله چې موږ پیسې بانک ته وړو نو هلته د مرکزی بانک اجازه غواړي او دا چاره زموږ کار له خنډ سره مخ کوي. دا کار بیا د دې لامل کیږي چې زموږ هر سوداګر $5 جریمه شي.
له دې ټولو اندېښنو سره بیا د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نرخونو لپاره یو پروګرام جوړ شوی او ډیر ژر به عملي شي.
د دې ستونزې د هواری لپاره جدي حلې ځلې روانې دي او ډیر ژر به حل شي. دا چې د زغالو او لرګیو بیې راټیټې شي په دې برخه کې هم جدي کار روان دی.
د نفتی او سونتو کو بیې په داسې حال کې لوړیږي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا بیې د دولت ډیری کارکوونکو د تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اوس باور دا دی که دې ستونزې ته ژر تر ژره د حل لاره ونه موندل شي په نږدې راتلونکي کې حالت له کابو کېدو وځي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سموخاګله ازادي رادیو نه او ری اوسم راځو دی ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د زینو د غو رسپانو پانی اړولې دي. خو د رسپانو تر دې تبصره ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله ل یاد ما باسي.
ټایمز اف انډیا لیکلي هند تایید کړي چې د افغانستان په اړه سیمه ایز امنیتي غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې مقاله کې راغلي چې روسیا، ایران او ټول مرکزی آسیایي وادونه په دې را روانه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د ملي امنیت سلاکارانو پر کچه جوړیږي. په مقاله کې د رسمي سرچینو له قوله ویل شوی چې پاکستان او چین تر اوسه د هند رسمي بلندلیکونو ته ځواب نه دی ویلي. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف اشاره کړې و چې د هند په قربتوب په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د همداراز ویلي و چې یو خلل اچونکی نسی کولای د سولې د برقرارۍ لامل شي. ټایمز آف انډیا د دې پر څرګندونو د هند رسمي سرچینو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان رول زیان رسوونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ایران او روسیې د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړې دي. طالبانو په مسکو غونډه کې ګډون وکړ او د راپورونو پر اساس هلته د هند له استازي سره هم وکتل، خو د ایران په غونډه کې طالبانو حضور نه درلود. تر اوسه د هند په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ لیدلوري د هغه مقالې عنوان دی چې وار آن د راکس خبرونه نشر کړې ده. لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د روسیې او چین ترمنځ د همکارۍ پر وړاندې فرصتونه او موانع او تکتلې دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو سره د مسکو او پیکینګ ترمنځ همکارۍ ته زمينه برابره سوه. په مقاله کې ورسته لولو چې روسیا او چین په ځینو برخو کې مشترک نظر لري. د بیلګه په توګه لیکوال ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر اتل ټاکل کېدو سره دواړو هیوادونو مخالفت کړی وو. خو د لیکوال په نظر په افغانستان کې د روسیا او چین ترمنځ د همکارۍ پر سر رښتونی موانع شته. د بیلګه په توګه دا چې روسیا د سیمه ایز امنیت په برخه کې تر ډیره له هند سره اړیکې لري، د طالبانو پر رسمیت پیژندلو کې له احتیاط کار اخلي او غواړي په منځنۍ اسیا کې د اصلي امنیتي شریک په توګه خپل رول خوندي وساتي. دا موارد د لیکوال په باور د چین لګټو سره په ټکر کې دي، ځکه د لیکوال په وینا چین غواړي د هند رول حذف کړي، په منځنۍ اسیا کې خپل امنیتي رول زیات کړي او په شینجن سیمه کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې سي. لیکوال ویلی چې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو موضوع بل مسأله ده چې کولای شي د روسیا او چین ترمنځ د اختلاف لامل شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې بعد د بامیانو د بودا مجسمو له حال خبر شي چې ویل کیږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړي.
متاسفانه در سره حملات طالبان و
لبته مرغد طالبانو د بریدونو او هغه بنظمي له عمل چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاو خواشته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر ځینې وران شوی دي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي په دې اړه راپور لرو.
ډیر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي، دوی و دغه پریکړه ته چې ولادت سي د بارډر اخوه ته کبر تخپل وطن تراسي.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې په لیلا فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان اکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل فرست جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څو اندازه پیسې دي چې هر کال د دې پوهنتون د رسنیو او اړیکو څانګې لخوا هغه خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کاری کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه یې په ورستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او اکاسۍ لامل غټلې ده. د افغانستان دا نامتو اکاس او خبریال وای د دې جایزې ګټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې بعد خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. خغلی حسینی خپل جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قربانۍ ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعه کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او خزو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغه اعتراضونو په لړ کې لخوانځیو او په هنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعه کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو لډلې زرافشان شریفي ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړي توګه هغه نجونو ته د کتابونو د لوست زمينه برابر کړي چې خوانځي او په هنتونونه یې تړلې دي. اغلی شریفی زیاتوی هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وخی چې قلم له ټوپک نه غوړه دی او د قلم او تعلیم له لارې د خرات لونکي په لور حرکت کولای شي. د طالبانو لوبیا واکمنې دو تر دوه میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم د ډلې دنجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې دنجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی انجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
د ورستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې خی یو ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لوري ډزې کوي. ویډیو اخیستونکو وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسله او شمامي مجسمې طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې ونړولې چې دا کار نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې
بوتای بامیان میبینین کې طالبان سره بوتا بازم فایر دره فایر میکنن سره
په ټولنیزو رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان د بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکی کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامي مجسمې ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یو فرهنګي وحشت وبدل سي. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن سوي داسې ویډیوګانې خبرېږي چې خی د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او دازی پری کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د ورانسو یو مجسمو پاتې شونی او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډیر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سر حملات طالبا و بنظمی
لبته مرغه د طالبانو د بریدونو او هغه بنظمی له عمل چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخوا شته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر زمينه وران شوی دي. د یوې خوا طالبان د بودا په مجسمو ډزې کوي او لاسي بمونه ورغورځوي، ترڅنګ بارانونه هم کیږي چې د تاریخي ابدو ترڅنګ اوبډن دي او هیڅ پام نه ورته کیږي. متاسفانه د بامیانو د تاریخي آثار او وضعیت خنه دي او ډیر زیات متاثر شوی دي،
به نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنګیان وایي که څه هم افغانستان ډیر لرغونی تاریخي آثار او آبادات لري، خو ډیرای له لوړو طبي او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګپال نجیب منلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه ارزښتمنه تاریخي آباده ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه دینه چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای ووخت افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبه دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدلو ته راشي او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو او فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د
تاریخی آثار او تاریخی ابیدات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدار سي په هو به هیڅ کوم غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او سرکندنه او یو خاو بل خاطر ول د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی د سبب په خپل حال پاتې او که څوک د غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د غوي مخنیوي کوي او د قانون ذاتي بسم
که څه هم له خاغلی وسیق د ازادي راډیو پښتنه مشخصه ده هم دی خبرې سوي ویډیو پاړه و خو نو موړي په دې اړه څونه ویل چې دا کار د چا لخوا تر سره سوی او یا هم په دې اړه چیرنې پیل سوي کنه دا پیښه داسې مهال مطرح کیږي چې طالبان یو ځل بیا په ټول افغانستان واکمن دي طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یوه به یې بیرته ورغول سي خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه له طالبانو لبیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغاني عایدات ترې ترلاسه کېدل
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر سندرغاړي له کندهار وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې لامل یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپل پریکړه اعلان کړي په دې اړه نور حال په راپور کې
هغه आवाज چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم مشته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي د پینځه کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسې سندرې وایي هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو د طالبانو له راتګ وروسته یې د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي فرید نبی چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دي د هنر په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ له منځه نه وړي
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ ولاړ سو پروګرامونو ته که ولاړ نه سو دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ سي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راسي
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل سوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي په لکو لکو کې مت لري ګرد سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي را شپږ میاشتې د هنرمند نو څه فایده ده خو دغه لې ماښام وګټه سهار وڅټه هغه چې وسته پنځه میاشتې بیکاره کې نور شی عاید دی نه لري باغ جایداد ځکه نه لري د هغه تبله او باجای هم ځکه عاید او جایداد دي نو هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لې مې خوړلې دي کې موټر سایکل درلود لې مې خوړلې دي کې موټر درلود لې مې خوړلې دي حتی آزاد کورو در شان ویل را ایستلې دي خرڅي هنرمندان نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکي یا مکوي
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لاندې کلی پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي
موسا حکیمی د زابل هغه راټو کې د لای ګول دی چې د شعر وګمې د کتاب تر پانو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعر ټولګه هم لري. مرکه مو ورسره کړې چې د ښاغلی حکیمی په یو شعر پیلېږي.
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زله ک باچا دلته زله ک فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم پوس بنو خود وایم څومره ش مثال یم څومره ش تصویر دلته ډیرو ته څه نشکارم ډیرو ته بیا یم گوهر ډیر می په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنگ یم څو پکښ ناکام نشم هو په مینه رنگ یم څو پکښ ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې دی موسا غوندي غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې دی موسا غوندي شپه پاک وجدان دلته شپه پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب د یو غزل څو تصویره کتاب که در ته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده دغه وخت شاعري ده چې یا به زه مطالعم وم او یا هم محصل ولم، یعنی زما د مطالعمې او محصلۍ د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره یو ځای کړې وای، نو دا د دې لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق کولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوئ کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره، او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یو ځای کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دی پکې.
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې، او بیا خاصتاً چې زه محصلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړې او ځکه د کورس څخه لرې والی و، نو هغه شاعري مې بس راخستې ده او په دې کتاب کې مې ځای پر ځای کړې ده.
یعنې یو څوک چې په لومړیو وختونو کې شاعري کوي دی چې وروسته نوره شاعري کوي شاعري حقیقي پخوانۍ شاعرۍ ته په ښه سترګه نه ګوري، نه یې چاپوي، د خلکو مخکې نه وایي، تاسو څنګه یعنې دا شاعري مو د دې وړ درته ښکاره شوه؟
بس دا به زه فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړی دی، نو ما هغه شاعري هم راخیستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف هم یوازې تقریز لیکل نه ولو، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره، که چیرې د چاپ وله زه به چاپ کړم، او که د چاپ نه وله نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او تر تېر به سم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه یوازې دا چې زه ډېر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړله، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې. او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې هم دا انتخاب کړي شاعران هغه خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه راڅرګند شوي یا د چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ما ته وویل که چېرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږ او وار یې کې وخت باید او ویل کې مخ ته ولاړ شې.
یعنې انتخاب مو نه دی کړی، کومه شاعري چې تاسو کړي هغه چې لاسته مو راغلي ټوله مو چاپ کړي؟
نه، نه انتخاب می نه د کړي خو ستونز دا و چې زما ډیره زیات شاعري ورو کسته وي د ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چپر به مطالعه کو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې شعر یا څو بیتونه ولیکل نور باغه غل تپسي ورکس واغه سیمستر به خلاص چپر به خاطر سو یا مثلا د مختلف کتابچو کې مې لیکل چې هغه به سره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غسی کار نو کړی نو زیات شاعری می ورکسوی او کچیر د مینو چاپ کړی نو دا هم کدايه سوی چې دغه شاعری هم لمنځه ولاړ سی او بل اخر ورکسوی نو ځکه ما دغه شاعری سره راي وزای کړل او کتاب ته می آماده
یو بل غزل قدر نو ورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ترانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې مکړی دی زیات می شاعری چې مکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیرې داسې مینناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکې کې سناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینا ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخه کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت کار کوي دغه همداسي حساب کېدلای شي زما لمرنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمې چې اوس شاعری ز کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوی یعنی دا د شاعر شوالې هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالې لور ته وی نسبت وی ورز د باید بل ورز د شعر ولیکیا زما په شاعری کې دا سرکونه لیدل کېدلای شي ز چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکنی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید د نوښت په تولار سینه دا چې تر لمړي شاعري ورسته شاعري شنو سی یعنی ورسته شاعري چې د کی یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکنی شاعري ته د هر اړخه شي
ځینی وای چې یو ټوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوي ځینی بیا وای چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغه اصلا د شعر په تیوري نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپل دې څه وای د دې لپاره چې یو ټوک ښه شاعري وکړي خدای چې سړی شاعري ولولي کنه د شعر د تیوري په اړه کوم کتاب نه لیکل شوی دی هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر په کله تیوري ولري زما په نظر دا دی کله چې یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغیز لاندې زیات رانسي دا یو څه پکې مهم دی نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بيخي شته کله هم موږ ادب په هنه او ادب سره بیلو نه ځینې شاعران دی په یا ځینې ادب په هان دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دی یعنی شاعرین کې خودی ولي په ادبيات کې درس ورکی تدریس کوي ځینې به داسې ادیبان شته چې هغه په ادب په هنه کې معلومات نه لري نو کچیر یو شاعر په شاعری کې مطالعه ولري ترڅنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او پخې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلای شي چې د شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې د شاعري وکړي نسبتا هغه ته شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زومم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه د چې باید کچیر دی کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغیز لاندې یعنی باید رانس
تاسو خپل شاعري یعنی خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تال نور بیلوي
زما د شاعري چې دغه د شروانه شاعري ما کړی دا او شاعرن سبا لوستونکو تر دې راهد روانه شاعری خوشی وی او روانه شاعری مینوال هم زیات ویلی نو زما شاعری چې دا هغه یو خو شګنه ده چې ساده از لیکم ډیر لغت پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې څه مطالعه لرم قسم زما مسلک نه دی یعنی په لغاتو په دوه شانو کې شه متر ډیر هدا پویژم خو ولې په شاعری کې ډیر کوشش میدای چې لغت پرانی و نه کوم نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعری وکم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقی دا یو غزل او څو تصویره تنهایی دا یو غزل او څو تصویره زمو ترب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم شاعری دا یو غزل او څو تصویره څناڅه شوخی به خامخا پکشي وي بس ځواني دا یو غزل او څو تصویره هغه نن راته ویل چې تلی غواړم زما یاری دا یو غزل او څو تصویره نور به زهم ورتلیکم او لګایم نقاشی دا یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی دا یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی دا باچاهی دا یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری دا یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی دا یو غزل او څو تصویره پدی نوم موسی کتاب ورته ډالی کړ قربانی دا یو غزل او څو تصویره
ډیر زه تمنه
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دی اوس
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خويندې دي چې ماشومان ته کیسې لیکي د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډړې پونم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوږمۍ پونم چاپ شوې دي د خبرونه په دې برخه کې دا دواړه خويندې ماشومان ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي غلی ماسومی عزیزی لمړی لتا سپختم ستاس کتاب چاپ ده مخکې لدې چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیات پاړه مو تھیوریکا مطالعه کړې و یعنی د ماشوم ادبیات په تخنیکونو او باریکیو خبره وکنه
او ماشوم ته سی کیسې لیکو باید هغه ډیر اسانه ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسې لیکل ماشومان سی چې خوخوي لکه دغه د هغه د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیری څه لاسته راوړنه لري چې خوښیږي څه کمزورتیاوې لري دغو ته مو پام کړی و او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري بس دغو شان ته مو پام کوو
اغلی کاملی عزیزی د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته ستاسو په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي یا کبل ډول پوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه پولې چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي
دا خو زه فکر کوم ستریوا د به سمم یو لږ به مشکل مو لري سپېته ځکه چې دی به نه پیس دا د کوم سیمې اصطلاح دا ول دلته کارول سي خو بل ګټه یې زه وایم سي دا د سي کوچنیان به خبر سي د لهجو اهمیت دلته مهم ده پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپل لهجو سي د نورو سیمو کوچنیانو خبر سي
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپل ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي کنه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده کنه
زه خوایم سي ماشوم ته باید په خپل کتاب ورکړل شي هغه وایي خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راځي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي په دې کې ما یوه کیسه ده په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي که لویان مرسته ورسره ونه کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي باید
کیسه ډیر اسانه ولیکل سی او ما خپل وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوري وویشي. ستاسو د کتاب کیسه کومې کټګوري ماشومان ته لیکل شوې دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایسي د کوچنیانو دی درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دې په پنځو حواسو یې دی حس کولی سي، هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل سي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي. او سي کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل سوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي. او کوم چې لیکل سوی دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
دماغ خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه زه د کوم سند لپاره لیکم، خو اوس زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو څه رقم کیسې راغلی دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلی دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سین لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خوایم چې دواړه، اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړې چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم، او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې، په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا کوچنی تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
ماسومي وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي؟
ما څه کیسې لیکلې ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا و چې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې، بیا څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه له خبر رالسي، او بیخي جنګ رامنځته نه سي، ماشومان ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما سې په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې، ماسومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دی وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې، یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و، دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړه اخیستې و لاتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده، له
خوازویم سی کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي. دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد. دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپغمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
موسمي په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي، خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي. دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی، او دا خو ما درته وویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه ده. د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سي دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي سي موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي. دغه شان بیا ډېر د چا په یادم پاته کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسو په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسو مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
هغه زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري، خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی، او هغه ځان تکړه کول پکار دی، خپله ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، د هغه خوند یې راکاوه. او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم، یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبره ورته څه ده؟
زه خوایم سي له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي سي هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بله داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي، او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي سي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري. او سیم پکې مشخص سي دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
ترنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د خپل تکازو په معنا نه رسیدو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چره کړو شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانی سیاري کولې نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لطف په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور او رمرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایره ایره، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر سو به داسې مونږ د حالاتو مخکې سر ټیټو. راځئ چې اوخاندو، خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو،
چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کړو، یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا، راځي چې بیا سندری اوایو د ژوند سندری، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځي چې خپل معنی وپیژنو، ځان پې پوی کو، بل پې پوی کو، راځي چې وخت نن د خپل هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوې رواج، نوې تهذیب، نوې قانون جوړ کو، نوې تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خایو.
Ha 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 درملیا خبر